د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې غړی کې هرکلی وایم. د غرمې له 12:00 تر 1:00 پورې په دې غړی کې خبري ساتي او تاسو موږ بیلابیل ریپورټونه لرو. په دې ریپورټونو کې د ناټو د لارې د پرانستلو، همداراز د بنو د جیل څخه د قیدیانو د وتلو په تړاو باندې ځینې چارواکي له کاره لرې شوي دي، په دې اړه هم درته ریپورټونه لرو او نور ډېر څه هم درته لرو. خو اول مجید بابر ته ورځو او خبرونه ته.
اول مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یوې فیصلې ته نږدې شوي دي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د فرانس، برطانیې او آسټرالیا سفارتخانو ته تور زهرجن پاوډر لرونکي دمکي همیز خطونه ملو شوي دي. د پاکستان د هوایي ځواکونو یا ایئر فورس دوه تربیتي جازونه د نوښار سره نږدې په خپل منځ کې جنګېدلي او غورځېدلي دي. مشال خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یو فیصلې ته نږدې شوی دی. د یاد شوي وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ وویل چې د دې لارې پرانستل به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي. هغې زیاته کړه،
We are making progress, we are close.
موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. د مذاکرې هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کیږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچېرې دغه موافقه د شیکاګو تر کنفرانس پورې ترلاسه سوه، دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلی دی چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته رسوي او د ناټو د لارې پرانستلو کې به د ولس په ګټه پریکړه کیږي. تیر کال په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو په هوایي برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو له وجل کېدو وروسته په افغانستان کې میشته بهرنیو پوځیانو ته د پاکستان له لارې د رسد لارې تړل شوې وې. د پاکستان د هوایي ځواکونو یا ایئر فورس دوه تربیتي جازونه د نوښار سره نږدې په رشکۍ کې په خپل منځ کې جنګېدلي او غورځېدلي دي. د چارواکو په وینا جازونه په رشکۍ سیمه کې پرېوتلي دي چې پکې څلور پایلټان وژل شوي دي او درې کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې نور جزئیات د مشال ریډیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې اوریدلی شئ. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د فرانس، برطانیې او آسټرالیا سفارتخانو ته تور زهرجن پاوډر لرونکي دمکي همیز خطونه ملو شوي دي. په دغو خطونو کې داوه شوې ده چې دغه تور پاوډر زهرجن دی او زیاتوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې ښکېلو د ناټو ځواکونو لپاره تړلې لارې که بیا پرانستلی شوې، نو د رسد په دغو توکو کې به نور زهرجن مواد پټولی شي. د اسلام آباد د پولیسو مشر بنیامین سفارتخانو ته د دغو خطونو د میلاوېدو پخلی کړی دی او ویلي دي چې د زهرجنو موادو نښې د معاینې لپاره لیبارټرو ته لیږلی شوي دي، خو زیاتوي چې په دغو خطونو کې د زهرجنو پاوډرو مقدار دومره کم دی چې معاینه کول یې ګران دي. تر دا مهال سفارتخانو ته د دغو خطونو لیږلو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په کراچۍ خیر کې د بدمنۍ په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ځای پولیس وایي چې دوه کسان په رنګی ټاون او سعود آباد کې او یو بل کس په قائد آباد سیمه کې وژل شوی دی. کراچۍ ښار کې وخت په وخت د بدمنۍ پیښې مخې ته راځي چې زیاتره سیاسي، فرقه‌ییزي او ژبنۍ بڼې لري. د افغانستان حکومت د جرمني او آسټرالیا لخوا په پوځي او ملکی چارو کې د مرستو د شمنو مننه وکړه. د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتر څخه په دې اړه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانستان له امنیت سره مرسته کول د نړیوال امنیت د ټینګښت لپاره سرمایه ګذاري ده. د جرمني حکومت پرون له افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د کال 1.5 میلیونه یورو د مرستو ژمنه وکړه. د جرمني حکومت وایي چې هر کال به د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د تعلیم د پرمختګ په برخه کې هم کومکونه کوي. د جرمني وزیر اعظم پرون له ولسمشر کردې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې د ستراتیژیکو همکارۍ لوسنامه لاسلیک کړه. بلخوا د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د آسټرالیا حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 100 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. اعلامیه د آسټرالیا د وزیر اعظم جولیا ګیلارډ په حواله وایي چې دا مرستې به له 2015 کال څخه پیل شي او د 3 کلونو لپاره به وي. د چک جمهوریت حکومت پرون ویل چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. د چک حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به په دوو راتلونکو کلونو کې مخکې تر دې چې ناټو خپل پوځي ځواکونه وباسي ترسره کړي. د چک جمهوریت وایي چې راتلونکي کال کې به د خپلو عسکرو شمیر له 590 څخه 1000 ته او په 2016 کال کې به شمیر 340 ته راکم کړي. چک جمهوریت وایي چې له افغانستان څخه د ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې د دوی د عسکرو شمیر تر 1.5 زیات نه وي. د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو لور ماریالا کاسترو ته د امریکې د سفر لپاره امریکې ویزه ورکړې ده. میرمن ماریالا کاسترو چې په کیوبا کې د جنسي زده کړو د کمی مرکز مشره ده غواړي چې د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د لاتینی امریکا په اړه د مطالعاتي مرکز لخوا د روانې میاشتې په 23 نیټه برابر شوي سیمینار کې برخه واخلي، چېرته چې به میرمن کاسترو د جنسي مسایلو په اړه د کیوبن حکومت د تګلارې په اړه خبرې کوي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي چې هغه هیوادونه چې په دغه هیواد کې د لانجو د زیاتولو هڅه کوي د دې لانجو هغوی هم د لانجې هغوی هم اغیزمنه کیدای شي. ولسمشر بشار الاسد پرون د روس له حکومتي ټلویزیون رشیا 24 سره په مرکه کې وویل چې امنیتي ځواکونه یې داسې بهرني جنګیالي نیولې دي چې د اپوزیشن لخوا جنګېدل. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د هومس ښار په ځینې سیمو د حکومتي ځواکونو په تازه حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وجل شوي.
اوریدونکو تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړه. په دې غړي کې د نور ریپورټونو تر څنګ درته دا ریپورټونه لرو. د نوخار سره نږدې د پاکستان د هوایي ځواکونو دوه جازونه غورځېدلې، څلور پایلټان پکې مړه دي. امریکا وایي د ناټو د لارې د پرانیستلو په لړ کې د پاکستان سره یوې پریکړې ته نږدې شوي.
We are making progress. We are close.
موږ پرمختګونه کوو. موږ نږدې یو. د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري.
د خیبر پختونخوا حکومت بنو جیل ته د یو مهم قیدی عدنان رشید د غیر قانوني لیګلو په تړاو خوښه 15 لوړ پوړي چارواکي لکاره لری کړی دی. وای عدنان رشید باید له پنجاب خیبر پختونخوا ته نه وي استول شوی.
پنجاب هم مطلب دا ذمہواری جوړیږي چې هغه د تپوسو کې چې د دوی د خپل صوبې نه د قتل په کیس کې مروس خلک دی خو څنګه ترانسفر شوی، چا ترانسفر کړی او د څه مقصد لپاره.
د دې ترڅنګ درته ګڼ ریپورټونه او مطبوعاتي کتنې لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د هوایي ځواکونو یا ایرفورس دوه تربیتی جازونه د نوخار سره نږدې په خپل منځ کې جنګېدلي او غورځېدلي دي. د چارواکو په وینا جازونه په رشکۍ سیمه کې پرېوتلي دي چې پکې څلور پایلټان وډل شوي او درې عام وګړي زخمیان شوي دي. په دې اړه زموږ همکار خالد خان رپورټ لري.
د نوخار په رشکۍ کلي کې د پاکستان ایرفورس دوه تربیتي الوتکې په خپلو کې د جنګېدو او پرېوتو په وجه څلور پایلټان په ټکه مړه او د یو زنانه په ګډون دوه ماشومان ټپیان شوي دي. د نوخار د ضلع انتظامی مشر یا ډی سی او ایاز خان مندوخیل په وینا دغه تربیتي جهازونه د رسالپور تربیتي اکیډمۍ نه د تربیې په غرض الوتي وو چې وروسته بیا په هوا کې جنګېدلي دي او د رشکۍ په کلي کې پرېوتي دي.
امبولنس او فایر برګیډ وغیرہ لیګلی دي. سال پر خو اداره ده کنه ټول پاکستان کې خلک ابتدایي ټریننګ دلته کوي کنه. نو ټریننګ خلک ټول کوي را کوي نو خلک دلته چا سوش
دره شکه یو سیدون کې چې د الوتکو د جنگیدو او پریوتو ننداړې په خپل سترګو کتلی و. مشال ریډیو ته وویل چې یو جهاز د شعیب نومي کساب په کور پریوت دي او بل د نیاز احمد نومي اوسیدون کې کور سره خوا کې پریوت دي. هغه وایي
جو شو یہ کہ یہ کرنا دا پورا ٹریننگ والے جا سے نہیں کتنا سو کو لانے والے ہیں تا عام خلق رئیس تو را پائے
د ویل وردا چې د رسالپور اکیډمۍ کې د پاکستان ایئر فورس پایلټان د جهاز الوتلو تربیه حاصلوي او د دې لپاره مشاک نومي جهازونه الوزوي چې صرف دوه پایلټان پکې ناسته کولی شي. په دغه پیښه کې د مړه شوي پایلټانو نومونه لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. خالد خان، مشال ریډیو، نوخار.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه وی فیصلې ته نږدې شوي، خو ځینې مسلې لا هم حل کول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ناټو لپاره د لارې پرانیستل به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي. فرشته جلالزی پی ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لوري داسې مثبتې نقشې څرګندېږي چې د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارو د بیا پرانیستل کېدو په خاطر د مذاکرو د یوې نتیجې غوښتونکي دي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي ځینې تخنیکي مسایل شته چې خبري ورباندې کېږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولند پرون په واشنگتن کې خبريالان ته وویل په دې ارتباط مذاکره دوام لري او مسله را ختمه سوې نه ده. دا وایي موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. د مذاکره هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګېرل کېږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. وکټوریا نولند زیاته کړه چې د شیکاګو د کنفرانس تر پیل مخکې د دغه مسلې یو طرفه کېدل به د پاکستان لوري د افغانستان په برخه کې د ملاتړ یو قوي پیغام وي.
We've said from the very beginning that if we can get it done by Chicago that will send a power.
دا وی موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچېری دغه موافقه د شیکاګو تر کانفرنس پورې ترلاسه سو دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورو شتو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو د اکمالاتو لاري بندې کړې.
د فرشته جلالزی رپورت مورید. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل دي چې د ناټو سپلای بهلې فیصله به د قومي مفادو پرانا کې کول شي او دا چې پاکستان د لړکی په خپل دریز کله کولاړ دي. د پاکستان سیاسي او دفاعي تجزیه کاران په دغه بیان څه نظر لري؟ دا د سراج زهیر په رپورت کې.
د تیر شورو په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې د ناټو سپلای بحالۍ لړکې د دفاعي کمیټې د فیصلو منځوري ورکړې شو. پر دې مهال د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وا چې د ناټو سپلای بحالۍ لړکې پاکستان په خپل دریس کلک ولاړ دی او د سپلای لائن د بحالۍ فیصله به د قومي مفاداتو پر رڼا کې کولې شي. د کابینې غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه،
دا وخت د پاکستان، امریکې او ناټو تعلقات د ډیر نازک پړاونه تیریږي او موږ به ټولې فیصلې د ملک او د سیمې د مفادو پر رڼا کې کوو. او د ناټو سپلای د بحالۍ لړکې پاکستان په اصولي دریس کلک ولاړ دی او داسې هیڅ جذباتي فیصله به نه کوو چې راتلونکي کې زموږ لپاره ګټوره ثابته نه شي.
د پاکستان تجزیه کاران د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې بیان باندې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار خادم حسین نو پوښتل، نو هغه وویل چې د ناټو سپلای بحالۍ نه یوازې د امریکې او ناټو ملکونو بلکې د پاکستان په ګټه کې هم ده او د دې بیانونو تر څنګ به د پاکستان حکومت د دې لپاره ضرور یو لار روباسي. د زیاته کړه
ناټو سپلای دی بندیز یوازې اثر د امریکای افغانستان کې په عملیاتو نه ورزيږي، د پاکستان کې د نننه په اقتصاد هغه په استراتیژیک یا استراتیژیکی مفادات چې کوم افغانستان کې وګرځا پیری دي او امریکای سره د هغه تعلق چې هغه ظاهر خبره ده چې د اقتصادياتو په حواله ډیر سخت ضرورت ته پاکستان ته ماته نه کاری چې د ناټو سپلای دومره وخت بندول دا د پاکستان په مفادو کې ده. زموږ خلک دي چې پارلمان کوم خبره کوي نو هغه تقریبا یو منځنۍ لار روباسي او دغه منځنۍ لار به خلکو ته په قابل قبول وي.
د ذکر وړ ده چې یو خوا د پاکستان د سیاسي مشروالۍ لخوا د ناټو د سپلای بحالۍ لړکې داسې قسمه بیانونه ورکړی کیږي، نو بل پلو د مطبوعاتو تر مخه افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرل جان ایلن ویلي دي چې پاکستان د ناټو سپلای د بحالۍ تیاری کوي او د پاکستان دا فیصله د ستاینې وړ ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د ناټو د اکمالاتی لارې د پرانستلو په لړ کې ویل دي چې دوی به کوشش کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي او د ناټو د لارې د پرانستلو یا نه پرانستلو د پریکړې د کولو په وخت خپلې قامی ګټې هم په پام کې ونیسي. غلام غوث په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې حکومت به کوشش کوي چې د پاکستان کومې نړیوالې ذمہواری دی هغه سرته ورسوي. د خیبر پختونخوا د گورنر دا سرګندونی په نشترال پیښور کې د یوې غونډې وروسته د خبریالانو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلی دی. د ناټو د اکمالاتی لارې د پرانستلو د فیصلې په لړ کې د پښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې خپلې بین الاقوامي ذمہداري سرته ورسوی.
زمون متعلق چې کوم بار ملکونو کې دا یو ټیم جوړ شوی دی چې دلته صرف وایلنس کیږي، دلته تشدد کیږي، دلته کې انټالرنس سوسایټی دا د امیج مو ختمول غواړو او ورسره ورسره مونږ د خپل د بین الاقوامي چې کومې ذمہواری دي مونږ باندې مونږ هغه سره تر سره کوشش وکړو.
هم په دې موضوع د خبریالانو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرسټر مسعود کوثر زیاته کړه
کچھ ہماری قومی ذمہ داری ہے، کچھ ہماری بین الاقوامی.
س زمون قومی ذمہ داری دی او س بین الاقوامی، او مونگلا پدواڑو کی توازن ساتل پکار دی. مونگلا قومی گٹی قربانول نه دی پکار، خو مونگلا بین الاقوامی ذمہ داری هم تر سره کول پکار دی. ناٹو یوازی یو هیواد نه دی، دا تقریبا ټولا غربی نړی دا. گورنر بیرسٹر مسعود کوثر زیاته کړه چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت چې د عوامو حکومت دی هغه به کوي چې دولس په ګټه وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې تیرو څلیرویشتو غنټو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د خړډب زیاتو شوو پیښو ته په کتو سره د ښار په اغیزمنو سیمو کې سرتیری زیات کړي دي او ګزمې هم ډېرې کړي دي. ودیړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښو یو ځل بیا زور نیولی دی. پولیس وایي د تشدد په تازه پیښو کې د سوداباد او رنګ ټاون په سیمو کې د ایم کیو ایم ډلې دوه غړي د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د ایم کیو ایم ډلې یو چارواکي قمر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې وژل شوو کسانو کې یو تن د دوی د ډلې پخوانی یو سی ناظم خورشید اقبال او بل تن حسنین نومېده. د هغه په خبره تیرو دوه ورځو کې د دوی د ډلې شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه کسانو د ګولو ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار قایدآباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د چایو په یو هوټل لاسي بم غورځولی دی چې له وجې یې د هوټل یو کارکوونکی وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د یادې پیښې په اړه د یاد شوي هوټل یو کارکوونکی وایي د یادې پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پیښې او پولیسو په ضد یې نارې ووهلې. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر سنیټر شاهی زید په کراچۍ کې د چایو په هوټلونو په زیاتې شوو حملو تشویش څرګند کړی دی. د یاد شوي ګوند صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز څخه په خپره شوې یوه اعلامیه کې نوموړی ویلي دي چې کراچۍ کې د چایو زیاتره هوټلونه د پښتنو دي او په هوټلونو دا ډول حملې په دې مخطر سره کېږي چې پښتانه وویرول شي او د هغوی څخه کاروبارونه وتروړل شي. د تشدد نورې پیښې د ښار په ملیر، نازم آباد او نوې کراچۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې درې نور کسان پکې وژل شوي دي. پولیس وایي د قایدآباد په هوټل ترسره شوی د لاسي بم د حملې په اړه یې د نامعلومه کسانو په ضد اف آی آر لیکلی او پلټنې یې شروع کړي دي. د دې نه علاوه پولیسو په سیمه کې ګزمې زیاتې کړي او اضافي سرتیري یې د ښار په اغیزمنو سیمو کې ځای په ځای کړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت د هدفي وجنو او اخوډب پیښې مخې ته راځي. دغه پیښې زیاتره سیاسي، ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,960 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
اوریدونکو که په دغه چپو باندې زمونږ د خبرونه په اوریدلو کې کومه ستونزه لري نو خامخا مونږ سره شریک کړئ او مونږ ته وایي، مونږ به کوشش وکړو چې دغه مشکل ستاسو در حل کړو. د خیبر پختونخوا حکومت بنو جیل ته د یو مهم قیدی عدنان رشید د غیر قانوني لیګل سره په تړاو خواوشا 15 لوړ پوړي چارواکي له کاره لرې کړی دي. پر عدنان رشید د پخوانی پاکستانی ولسمشر او د پوز پر مشر پرویز مشرف د قاتلانه حمله او نورو ترهګریزو کړنو تور نه دي. هغه څه مو د وړاندې د طالبان لخوا د بنو پر جیل له بریده وروسته د لسګونو نورو قیدیانو سره له زندانه وویستل شو. غلام غوث پی رپورټ لري.
د بنو جیل پاکله د خیبر پختونخوا د کابینې ځانګړي غونډي د بنو ضلع د بنو د نیمه قبایلی سیمې او د شمالي وزیرستان 15 لوړپوړي چارواکي د خپلو پوسټونو څخه د لری کولو فیصله کړې ده، چې پکې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ محمد یحیی خان، د بنو ضلع د اف سی مشر شربت خان، د اف آر بنو پولیټیکل ایجنټ ظاهر شاه او پولیټیکل تحصیلدار اف آر بنو سمیع الله خان په شمول نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. او د خیبر پختونخوا کابینې په دې خبره هم ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پنجاب نه د یو منسوبې لاندې عدنان رشید د بنو جیل ته لیږدول شوی و، کوم چې د پاکستان د قانون سره سمون نه لري. او د خیبر پختونخوا کابینې په صوبه کې د ترګرو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل جوړولو منظوري ورکړې ده. د کابینې د غونډې په اړه د خبری کانفرنس نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عدنان رشید د یوې منسوبې د پنجاب نه بنو جیل ته منتقل کړی شوی وو او کابینې په دې باندې ډیره ناخوښي څرګنده کړه.
عدنان رشید چې کوم دینو هغه په قتل کیس کې ملوث وو. په پاکستان کې داسې قانون نشته چې د یو صوبې قاتل بلې صوبې ته ترانسفر شي. لهذا دې چې ترانسفر شوی دا غیر قانوني دی او په دې وجه زموږ صوبې په حواله پته لري چې دا واقع شو. کومه طریقه چې شوی نو غلام احمد چې کوم دی یو افسر دی او هغه سیکشن افسر دی او هغه د خپل افسرانو نه مطلب تپوس نه او د انوسی نه بغیر په خپل آرډر چې کوم دی انوسی جاری کړی دا. لہذا د دې په بنیاد غم غیر قانوني کار کړی دی، دا غیبم تپوس کیږي. مو خو خپل تپوس مو کو او د دې په فردر معلومات کو. خود حکومت پنجاب هم مطلب د ذمہواری جوړیږي چې هغه دا تپوس کی چې د دې د خپل صوبې نه د قتل په کیس کې ملوث خلک دی خو څنګه ترانسفر شوی، چا ترانسفر کړی او د څه مقصد لپاره.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین زیاته کړه چې استخباراتي ادارو د بنو جیل په اړه سلور شته وړاندې د وسلوالو لخوا د بریټ خبرداري ورکړی وو، خو بیا یې رستو په دې لړکی نور معلومات نه ورکړي او په دې وجه استخباراتي او انتظامی دواړه قسمه ادارې د دې ذمہواری دي.
بالکل دا سده چې دا مونږه دواړه د برابر ذمہوار ګڼو. هغه خو یو رپورت ورکړی سرور میشت مخکې، خو هغه یو داسې رپورت چې داسې واقعیت مطلب دی چې چانس شته، نو دا غي فالو اپ بیان یې کړی. لکه سرور میشت مخکې یو رپورت راغلی دی، نو دا غیر پس بل اثر دی، پس بل خبر راغلی، بیا وشل ورځ پس بل راغلی، بیا میاش پس بل راغلی. نو دا سه اطلاع غی نه د کړی چې تاسو ځان تیار کړئ لس ورځو کې راځي، شل ورځو کې راځي، خو چې کومه مجموعه ذمہداری دا غی سرته نه رسولې. لہذا مونږ دا ټوله ادارې په دې کې چې کوم نه ناکامي ګڼو.
میا افتخار حسین مشاد ریډیو ته دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې په ضلع او قبایلی دفترونو کې د اطلاعاتو د ورکولو په مرکزونو هم نیوکې وکړې شوې.
د رښتیا خبره چې کله واقع شو کنټرول روم ته پته لګیده، نو هغه خپل ذمہواری غرنګنه پوره کړې څنګه پکارو، ځکه چې فوري تور هغه خپل افسران پکاره چې خبر کړي وي. د کنټرول روم د خپل ریکارډ مطابق هغه ته اطلاع مثلا 10 بجې ملو شوې ده او د خپل افسران خبر کړي یو ګنټه او دوه ګنټه پس.
د میا افتخار حسین په وینا کابینې په صوبه کې د ترګرو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل منځوري هم ورکړه.
بالکل دا سده چې د موجوده جیلونو چونکې د عام کې دیان د پاره جوړ دي، نو کدا ډېر محفوظ دي، خو د شتګردو په حواله په دې کې هغه انتظامات نشته دي. لہذا مونږ کې وینیټ دانن فیصله وا چې پراتلونکې دوه کالو کې به مونږ په مخصوص طریقه د دې د شتګردو لپاره یو بیل جیل جوړو چې هغه په ار یو نویت د دې قابل وي چې دوی پکې مونږ محفوظ ساتلیم شو او سکیورټی چې کوم دی دومره ټیټ وي او هغه ته چې کوم دی د دې بار رابطه نه کیږي، د بار خلکو د دوی سره رابطه نه کیږي.
د بنو جیل په لړ کې چې د خیبر پختونخوا کابینې د کومو 15 لوړپوړو چارواکو د خپلو موجوده پوسټونو څخه د لری کولو فیصله کړې ده، په دې کې د بنو کمشنر او د جیلونو آی جی هم شامل دي، کوم چې د خیبر پختونخوا حکومت د کابینې د منظورۍ نه وړاندې د خپلو دندو څخه لری کړی وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزی خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اوریدونکو، د ناتو مشر اندری فوغ راسموسن د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته په امریکا کې راتلونکي د ناتو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. پاکستان وړاندې د سلالا د پیخي په غبرګون کې د بون په غونډه کې ګډون نه وکړي. پښتنه داده چې د پاکستان بهرنی پالیسي د سیمې په امنیت او د پاکستان په کورنی امن باندې څومره تاثیرات کولای شي. دا پښتنه د منور شاه په دې ریپورت کې ځواب شوی.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی د ناتو د رسد لارې خلاصولو په لړ کې جذباتي فیصله کول نه غواړي، او دا چې هر ګام پورته کوي نو د هیواد اصولي موقف او ګټه تاوان به په پام کې نیسي. په دې ورستیو کې حکومت داسې اشاره ورکړي چې د دغه لارو په خلاصولو غور کوي. دا چې د پاکستان د امریکا او ناتو سره تعلقات کړکېچن وي نو د سیمې په امنیت به یې څه اثر وي؟ د دفاعي چارو کارپوه لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي
یہ ہوتا ہے کہ پھر خطے میں امن اور بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر افغانستان میں پاکستان
ندا سدا چبیابا پسیما کے امن راوستل نور ہوں گرانشی بیا په افغانستان کې د پاکستان تګلارې نوري وي. امریکا، هند، شمالي اتحاد او نور هیوادونه چې یو بل سره رابطه لري افغانستان کې به داسې پالیسی اختیار کړي چې لمخه یې په پاکستان فشار زیات شي. کېدې شي چې هلته طالبان نور مضبوط شي او بیا په پاکستان کې به هم طالبان د هغې نه د ګټې پورته کولو هڅه کوي، نو پاکستان هم لا د نور مشکلاتو سره مخ کېدی شي.
بلخوا پاکستان د ناتو د رسد لارې بندولو ترڅنګ یو شمیر نور هم داسې ګامونه پورته کړي وو چې لمخې د هیواد په خپل نیغ په نیغه د زیان سره مخ شو. په دغه کې یو په بون کې د افغانستان په اړه رابلل شوی غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله شامل ده. همدې ته د سیمه ایزو چارو څېړونکي سلیم صافي هم اشاره کوي.
د پاکستان د سجدې په وخت کې قیام لذي او د قیام په وخت کې سجدې لذي. اوس بون کانفرنس د پاکستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ناتو د دې اوسني شکاګو غونډه په نسبت باندې ډېر زیات مهم و، ځکه چې د هغې قربا د جرمني حکومت او د افغانستان حکومت او بل په افغانستان د راتلونکي په بابله باندې هغې کې فیصله کېده چې پکې چین، ایران او دا رقم روسیې غوندې ملکونه هم ناست. خو هغه وخت کې خو د پاکستان واکمنو د نتلو فیصله وکړه او اوس شکاګو کانفرنس لپاره هغوی منتونه کوي او هغوی ډېر زیات لیواله دي.
نوموړی زیاتوي چې اوس پاکستان په کومه پالیسۍ روان شو، په کار وا چې ډېر وړاندې یې په دې غور کړی وي، نو کېدای شي چې په سیمه کې د امن عمل زر پیاوړی شوی وي. دارا طلعت مسعود وایي چې پاکستان په نړۍ کې د اسرائیل او مصر نه پاس دریم نمبر هیواد دی چې تر ټولو لوی امریکایي امداد ترلاسه کوي. دې کې لویه برخه د عسکري امداد ده. نوموړی زیاتوي
پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے، اب کچھ آج کل چونکہ
پاکستان په عسکری او اقتصادي توګه په امریکا ډیره تکیا کوي. په خاصه توګه ځینې داسې وسلې دي چې یوازې امریکا سره دي او پاکستان ته ورکوي. تکلنه چې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي په پاکستان یې بد اثرات غورځېدلې دي. د دې ترڅنګه د ناتو هیوادونو سره هم ښه تعلقات پکار دي او په دې کې ضروری نه ده چې هر خبره ومنل شي. دا تعلقات د خپلواکۍ، د خپلو ګټو او د یو بل د احترام په بنیاد پکار دي. دا راز د سیمې د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات د پاکستان په ګټه دي.
جو ریجنل مالک ہیں، همسایه مالک
د تیر کال نومبر په میاشت کې د مومندو په سلالا پوځي مرکز باندې د ناتو ځواکونو لخوا برید شوی وو چې پکې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. پاکستان په دغه رد عمل کې په خپل خاوره د ناتو د رسد لارې بندې کړې وي چې لا تر دې دمه یې نه دي خلاصې کړي. کارپوهان دا نظر لري که پاکستان، افغانستان او امریکا خپل منځي همکاري ته وده ورکړي نو په سیمه کې امن راتللی شي.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې دی. راځي له مجید بابر څخه د خبرونو سر ټکی وار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یو فیصلې ته نږدې شوي دي. د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د فرانس، برتانیې او آسټرالیا سفارتخانو ته تور زهرجن پاوډر لرونکي دمکیه میز خطونه ملو شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بنو جیل ته د یو مهم قیدی عدنان رشید د غیر قانوني لیږلو په تړاو پوښا 15 لوړ پوری چارواکي له کاره د لرې کولو فیصله کړې. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د خیبر جسې په جمرود سیمه کې د جینکو په یو سرکاري ډیګري کالج بمی چاودنه شوې ده. د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو لور ماریلا کاسترو ته د امریکې د سفر لپاره امریکي ویزا ورکړې ده. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي چې هغه هیوادونه چې په دغه هیواد کې د لانجو د زیاتولو هڅه کوي د دې لانجو له وجې هغوی هم اغېزمنه کېدی شي.
د خبرونو سرټکی درته مجید بابر وړاندې کړل. اوریدونکو، اوس هم له سراج زهید څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی اور.
د پاکستان مقامی ورځپاڼې مشرق اواز خپلو سرخو کې لیکي چې د بنو جیل حملې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت 15 د پولیس افسران او په سلګونو نور پولیس اهلکاران معطل کړي دي او دارنګ د اعلی افسرانو نه پلټنې روانې دي. ایکسپریس ورځپاڼه د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خولی لیکي چې د ناټو سپلای د بحالۍ فیصله به د ملکی مفاداتو په رڼا کې کولی شي او دې لړکې به د هیڅ قسمه جذباتو نه کار نشي اغستی. د غرنګ جنگ رسپانه د لړکی خپل سرخی کې لیکي چې د ناټو سپلای په بحالۍ باندې کابینه د دفاعي کمیټې د فیصلو مرسته کړې ده. اوس یو نظر د مقامی رسپانه په اداریو باندې. آج رسپانه خپل اداري کې لیکي چې ناټو د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته شیکاګو کانفرنس کې بې د سرشرته د ګډون بلنه ورکړې ده چې په جواب کې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون د فیصلې لړکی به ناټو خبر کړي شي. اداري مخ کې لیکي چې بل په لوک وکته شي نو د سلاله چیک پوسټ حملې وروسته د امریکای او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی را روان دي او د دوران د افغانستان د راتلونکو په حواله د ناټو سرمشریز غونډه کې د پاکستان د ګډون لړکی سوالونه راپورته شو او دا ښکاری دا چې د ناټو سپلای د بحالۍ بغیر به پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون و نه کړي. اداري وړاندې لیکي چې ناټو لخوا شیکاګو کانفرنس کې پاکستان ته د بلنې ورکولو نه دا سرګندېږي چې امریکای او ناټو ته دا احساس شوی دی چې د پاکستان د مرستې نه بغیر ناټو پوز افغانستان کې کامیابی نشي موندې. نو باید چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری او د هغه ډله د لړکی زر تر زر خپل فیصله وکړي ځکه چې د افغانستان د امن لړکی که د پاکستان اهمیت تسلیم کړي شو نو باید چې پاکستان هم د دې نه فائدہ پورته کړي او شیکاګو کانفرنس کې ګډون وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 ورځو راهیسې جلوزی کیمپ کې د باړه آپریشن لوجې کډکونکو د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او بیا په دې کلمو کې د گرمۍ لوجې لا نور هم زیاتوالی شوی دی. اداري مخکې لیکي چې د غرنګ د متاثرینو لپاره د اقوام متحده های کمیشن د درې میاشتو پس د فن نه ملاوېدو لوجې هم خپل خدمات ځنډولې دي چې د دې سره هم د پاکستان حکومت ته مسلې را مخته شوې دي او متاثرینو ته هم ډېر ستونزې را پیدا شوې دي. اداري اخیره کې د دې مسلې حل صدا سیخای او لیکي چې باید حکومت زر تر زره باړ اپریشن سره ورسوي چې د رنګ په لکونو خلک د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. لومړی، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې امریکا او پاکستان وایي د ناټو رسد لپاره تړل شوې لارې پرانستل ناګزیر شوې دي. دویم، د برتانیې ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې. د دوړو مقالو مهم ټکي له ګلای څخه.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي او پاکستانی چارواکو د خولې لیکلي چې پاکستان ته د افغانستان په اړه مشریز غونډه کې د ګډون بلنې وروسته د ناټو ځواکونو لپاره تړل شوې لارې بیا پرانستل ناګزیر شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان چارواکي په څرګنده توګه له خپلو غوښتنو نه پشا شوي او داسې نښه نښانې ورکړي چې د ناټو رسد لارې به پرانیزي. خو ورځپاڼه لیکي په واشنگتن، برسلز او اسلام آباد کې چارواکو د نهې په ورځ ویلي چې پریکړې ته نږدې شوي. د پاکستان د وفاقي کابینې د دفاع کمیټې مرکزیانو ته اختیار ورکړي چې پریکړه وکړي او دا مسله هوار کړي. د پاکستان د فوزي کمانډرانو مهمه غونډه د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرکی کیږي او داسې ګنګوسی کیږي چې د دغه غونډې وروسته به حتمی فیصله اعلان شي. ورسپانلې کې د امریکایي او ناتو چارواکو په وینا د افغانستان د مستقبل په اړه شیکاګو کانفرنس کې ګډون ډیر مهم دی. پاکستان سره د افغانستان د ثبات په اړه ډیری پتې دي ځکه چې د طالبانو جګپوړي مشران په دغه خاوره کې میشت دي. بلخوا د برتانی ډیلی ټیلیګراف ورسپانه لیکي د طالبانو دننه سخت دریځو او کمانډرانو ترمنځ له امریکا سره په خبرو اترو اختلافات راپورته شوي او جګپوړي مشران د روغې جوړې ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي د دې جګړې له وجې د طالبانو یو پخوانی فوزي مشر ملا محمد اسماعیل وژل شو. په ملا اسماعیل تور و چې بې له اجازه د سولې خبرې ترې پیل کړې وي. ورسپانه لیکي د طالبانو په وخت کې یو چارواکی ارسلا رحماني چې روستو د افغان پارلمان غړی وټاکل شو د تیرې اتوار په ورځ وژل شو. د دې وړاندې د طالبانو یو جګپوړي مشر متسم آغا تیر کال په یو برید کې سخت ژوبل شوی و. ورسپانه لیکي تیره اونۍ د ملا اسماعیل یو خپلوان ډیلی ټیلیګراف ورسپانه ته ویلي وو چې کېدی شي نوموړی ژوندی وي او هغه د خپل شهرت له وجې وژل شو. دی وایي کېدی شي زیات تشدد پرې شوی وي خو وژل کېدی نه شي ځکه چې هغه احترام درلود او با اثر و. ورسپانه د څېړونکو په وینا لیکي د ملا اسماعیل نیونه او په ممکنه توګه وژنه د هغه هلو ځلو برخه ده چې د مقامي کمانډرانو او افغان حکومت ترمنځ د اختیار له بغیره د سولې خبرې اترې ودرول دي. دوی وایي زیاتره طالبان د جګړې ختمولو لپاره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي خو مغربي هیوادونه په دې ناکامه شوي چې دغه خبرو اترو ته دوام ورکولو لپاره مرکچیانو ته اسانتیاوې ورکړي.
اوریدونکو تاسو له ګولایزا نړیوال مطبوعات اوریدل او اوس هم تاسو ته د د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې غټکی درورو د منور شاته درورې خو زه به تاسو وایم چې واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د ناتو د لارې په خلاصې دو سره د ټولو خو فائدې په دې کې د امریکا د ناتو افغانستان او پاکستان د درې وړو ګټې دي. نو راځي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د دغه مقالې مهم ټکی له منور شاته خبر.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې مقاله کې راغلی افغانستان کې د نېټو پوځي چارواکي او په پاکستان کې هغوی ته د رصد لپاره د گاډو ډریوران او ټیکداران په دې انتظار دي چې کله به پاکستان د لارو خلاصولو اعلان کوي او که څه هم پاکستان لا د نېټو د رصد لپاره د لارو خلاصولو معاملې نه د لاسلیک کړي خو داسې ښکاري چې دا کار به ډیر زر ترسره شي. د نېټو د رصد لپاره د لارې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان په خپل خاوره باندې کړي په سوالو به دا هیواد د اتحادی مرستو په مات کې امداد ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې د نیټو د رصد لارې د خلاصولو په نتیجه کې به د پاکستان یو شمیر خلک ډلې او ادارې هم ګټه ترلاسه کړي. باز محمد افریدی نومي یو سوداګر چې د کنټینرو د لوټ د سامان خرڅولو کاروبار کوي وایي د نیټو لپاره د رصد لارې د بندېدلو له وجې یې روزګار په ټپه ولاړ دی. باز محمد چې کوم ځای کې دکان کوي هغه ته په عامه توګه خلک امریکایي بازار وایي. نوموړی وایي دلته په دغه امریکایي سامانونو خرڅولو کې د ګڼ شمیر غریبو خلکو کاروبار روان دی. ورسپانه لیکي د پاکستان پوز یو شمیر کاروباري ادارې هم لري او د نیټو لپاره د رصد ټیکداران وایي په دې کاروبار کې 10% برخه د پوز د کاروباري ادارې ټرکونو سره ده. تیره هفته د پاکستانی پوز چارواکو د افغانستان او نیټو د پوزي چارواکو سره اسلام آباد کې لیدل کتل کړي چې د ورسپانه په وینا د نیټو د رصد د لارو د خلاصولو په لړ کې اهم رول ترسره کړي خو پوز په رصد کې د خپل برخې په اړه د سویلو نه ډډه کړي. ورسپانه لیکي چې د نیټو د رصد نه طالبان هم ګټه پورته کوي. دوی د نیټو د سامان محفوظه تیرېدلو پیسې اخلي. د نیټو د کنټینرونو غلا شوی سامان لپاره مشهور بازار کې یو دکاندار د نوم نه خودلو په شرط ویلي د نیټو د رصد نه طالبانو ته ډېری ګټه رسی. که څوک ورلا د حفاظت پیسې ورنکړي نو دوی یې لوټکوي چې په نتیجه کې یې وسلې او قیمتي سامانونه ترلاسه کړي. دا راز ورسپانه لیکي چې د نیټو د رصد لارې خلاصېدلو سره پولیسو ته هم ګټه رسی چې د زیاتره ډرایورانو نه د ګاډي په سر پیسې وسولوي. بلخوا ک نیټو په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د منځنۍ ایشیا د لارې تیل او نور سامان وړل غواړي نو په هغه ډېره خرچه او وخت لګي ځکه چې هر سوي خو د پاکستان د لارې ورته اساني ملاويږي. ورسپانه لیکي پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند ایجنسۍ په سلسله باندې د نیټو لخوا د برید په جواب کې د لارې بندې کړې وي او د نیټو او امریکایي چارواکو نه مطالبه کړې وه چې په دغه پیښه د معافي وغواړي. د تحقیقاتو نه پس امریکا ویلي وو دا پیښه په غلطۍ سره شوې او دواړه خواوو باندې یې ذمہواري راځي. په سر کې د معافي غوښتلو امکان هم وو خو کله چې د تیر میاشتې
په 15 نیټه کابل کې په مغربي اهدافو وسلوال بریدونه وشو، نو امریکا او ناتو د هغې ذمواري په پا پاکستان کې میشت حقانی وسلوالې ډلې باندې واچوله، او دا راز د امریکا لخوا د مومندو په پیښه د معافی غوښتلو امید هم ختم شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ ویب سایټ ته پاغه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د تعلیم یا ښوونې او روزنې وزارت وایي چې د سیمه کې 1.5 لک زده کوونکي وای چې په افغانستان کې 1.5 لک زده کوونکي د سبق څخه پاتې دي، او کوم 9 میلیونه زده کوونکي چې سبق وای دوی یو شمیر مشکلات لري. په دې اړه نیاز احمد خان یو رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان تعلیمي محکمې ویان امان الله ایمان مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افغانستان کې تعلیمي وضع پرمختګ طرف ته روانه ده، ولې د اوږدې مودې راسې بدمنې دا شوبه لویه متاثره کړې ده. هغلی وایي چې دا وخت افغانستان کې 9 میلیونه زده کوونکي مکتبونو ته ځي چې پکې جونې او هلکان دواړه شامل دي، ولې 3 میلیونه زده کوونکي د تعلیم څخه پاتې دي. دوی زیاتوي چې دغه تلونکي زده کوونکي هم لوی مشکلات لري.
مونږ 15,500 ښوونځي لرو چې په دې کې متاسفانه نیمایي ښوونځي زمونږ تعمیر نه لري، یعنې د 6,000 په شاوخوا کې 6,000 زیات ښوونځي زمونږ تعمیر نه لري، او شاګردان مو یا ته ونو لاندې ناست یا تخیمو لاندې یا تشنه اسمان لاندې. په دې اساس دولت نه دی توانېدلی دومره امکانات مونږ نه لرو چې دوی ته دومره مکاتب هم جوړ کړو. وګورئ لس کاله وړاندې زمونږ 3,000 مکاتب وو، خو امیدوار یو چې نړیواله ټولنه یا انټرنیشنل کمیونټي زمونږ سره د مرستې دومره زیاتې کړي چې وکولی شو دغه ستونزې په 2-3 کلونو کې ختم کړو.
د افغانستان سرخار کابل کې مکتبونه آزاد دي، او دا وخت جونې هم د هلکانو سره په سیالۍ سبق وای، ولې لري پرتو سیمو کې زده کوونکي د سبق څخه پاتې کیږي. دا خبرې په کابل پوهنتون کې د پښتو څانګې یو پیغله زده کوونکي کوي.
الحمدلله په کابل کې خو وځه ډیره ښه ده، نجونې هم مکتبو ته ځي، هم پوهنتون ته ځي، شخصي دولتي ټول ځي، ټول په درسو باندې بوخت دي. خو په ځینو نارام ولایتو کې نجونې نشي کولای، یا خو هلته د پوهنتونونه نشته او که مکتبونه هم شته هغه یا بند شوي دي او یا د امنیتي د مسایلو لپاره هغه نشي تلای.
عطا الله وی ساتي کابل پوهنتون کې زده کوونکي دي، وای چې یو شمیر سیمې شته چې هلته پوهنځایونه ړنګیږي، او دغه د تشویش وړ خبره ده.
یو شمیر ډیر کمې سیمې داسې سیمې شته چې مثلا هلته ډیرې داسې کړي شته چې د افغان بچانو دښمنان دي، دوی د ښوونځیو سره ظلم راخستی دي، د بشر سره ظلم راخستی دي، د ښوونځي بندي کې د پولي هغه ته بندي کې د پولي دی غړته بندي. موږ د هغوی څخه د یو انسان په حیث باندې هیله لرو چې تاسو نور د ښوونځیو سره دښمني مکوئ. نړۍ ته مو پیغام دا دی چې د هغو خلکو لاسونه کته کړي چې څوک چې د ښوونځیو سره، څوک چې د ښوونې سره، څوک د روزنه سره دښمنی کوي د غوی مخونه.
د افغانستان تعلیمي محکمه ویان وای چې راتلونکو وخت کې دوی تم سرګند کوي چې افغانستان 100% بچیان مکتبونو ته لاشي، او د لپاره منصوبه جوړ کړی شوی دا، ولې د نړۍ له اړخه هم د مرستې ضرورت ته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.
اوریدونکو د همدې سره تړلې او بل رپورت لرو. په خوست کې د کتاب لوستنې او نیل منزل کیږي، او د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې دا مهال په خوست کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې.
د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د دې ریاست په کتابتون کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې په لسګونه نوي چاپ شوي کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاول فتوایي چې موخه هم د کتاب لوستنې اونۍ نمانځنه او هم په خوست کې مطالعې ته د زیاتو کسانو راجلبول دي.
یو خدای چې موږ د کتاب اونۍ نمانځنه کوله، دویم دا چې په خوست کې د کتاب د مطالعې دود پراخ شي، د دود عام شي، چې خلک دې ته وهڅول شي، خلک به دې باندې پوه شي د کتاب مطالعه څومره ګټې لري، او د خلکو به دې کې معلومات زیاتې کړي په مختلفو برخو کې.
د خوست د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل بیا د دا ډول نندارتونونو پرانیسته یو ښه ګام بولي، او زیاتوي چې کتاب موږ له ځان او نړۍ خبروي.
معلومه خبره ده چې د نړۍ پرمختګونه، د نړۍ هوساینې، او له نړۍ سره بلدول او ارتباطات دا ټول کتاب پورې تړلي دي. که چیرې موږ کتاب لولو، مانا دا چې د نړۍ له حالاتو نه، د نړۍ له پرمختیاونه، او د نړۍ له حالاتو نه خبرېږو. او که چیرې کتاب سره اړیکې ضعیف وي، کمزوري وي، او زموږ په خلکو کې دا کلتور او دود نه وي، لکه څنګه چې موږ د نړۍ له تمدن نه او د نړۍ له پرمختیا نه وروسته پاتې داسې به وروسته پاتې کېږو.
د نندارتون ته راغلی یو کس نیوکه کوي چې د خوستامه کتابتون په یوه کوټه یا خونه کې دی او د زیاتو کسانو لپاره په یو وخت کې د مطالعې ځای نه لري.
مزاحمت جوړوي نو بنا وختنه مدادو ارزو مدادو چې کتابخانه خونسترشی.
د خوستامه کتابتون مسول حضرت محمد ارمان هم د ستون زمانی وای چې د اوس لپاره هم دومره امکانات لري، ولی بیا هم د دوی خبره چې د ورځې تر شلو کسانو پورې لدی کتابتون څخه خلک کتابونه د مطالعې یا لوست لپاره وړي.
کوم کتاب بسن کې سیدی اگر سی اگر کتابونه استفاده کی او په مجموع کې موږ د کسن استفاده کړئ شي استفاده کړئ.
کته هم د خوستامه کتابتون کې به د ستون زوی خو د خار په کتابتورنځوي کې د کتاب اخیستونکو شمیره د تیر پرتله څو برابره زیاته شوې ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا د ویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیخ مصری کمپ کې د ښځو ټولنې مشره میرمن مقدس درې کاله پخوا خپل پلندر وژله او قاتل یې وتښتید. اوس یې قاتل نیول شوی. د مقتولې لور پیغله کلسوم چې اوس د دغه کمپ د ښځو د ټولنې مشري کوي اندېښنه لري چې د مور قاتل به یې د جوړجاړي له مخې بیرته خوشي شي. کلسوم له حکومت څخه غواړي چې مجرم ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړل شي. ودړه نور حال جلال بات خدمه مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکې.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ د شیخ مصری کیم د خزو ټولنې مشرب کلسوم د ننګرهار له چارواکو غواړي چې د مور قاتل ته سزا ورکړي شي. د کلسوم مور چې مقدس نومیدا او د شیخ مصری کیم د خزو د ټولنې د مشرۍ ترڅنګ د خزو لپاره د خیر خیګړی کارونه هم کول، درې کال د مخه یې پلندر وشلې و او قاتل یې تښتېدلې و. خو اوس چې قاتل نیول شوی، کلسوم اندېښنه لري چې د جوړجاړي له مخې به بیرته خوشې کړي شي. د حکومت نه غواړي چې د مور قاتل ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړل شي. په دې حق له کلسوم مشال راډیو ته وویل.
اصل هغه د دې مېرنی ورونه او یوې پلندر او چاغې نه غوښتل دا د ښځو د پاره کار وکړي. خپله چې دا شهید کړه په دریم ورځ چې حکومت د دې یو نفر دزګیر ک درې کاله دا آزاد وګرځیدو چې دا مونږ ونیو او دولت ته وسپار، مګر باز کړي غواړي دا آزاد کی. هغه سارندوال چې مخکې د پدوسه کې والی سي بل چیرته لګلې، ما هغه سارندوال به تر هغه به وظیفه کوي او به زمونږ د سي ما هغه سارندوال ته ورغلې ده. په همدې خاطر زمونږ ډار دی چې هغه واسطه لري هم پیسې لري غټ
کله چې مو د کلسوم اندېښنه د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالعزی سره شریکه کړه، هغه په جواب کې وویل
سروال صاحب د معلوماتو لمخې د سره به هم د هواد نافذه قوانینو لمخې چلن کیږي او ډیر ژر به د تاغ خپل سزا اعلانېږي. دا شخص په خپل مقتولی پلندر دی چې په خپل کورنۍ غړي پیدا لري او قرار هم صادر شو د نیولو د اوس نیول شو د چې د کومه سزا ورول کیږي د نافذه قوانینو لمخې به او ډیر ژر به اعلان شي.
یوازې کلسوم نه ده چې د مور د قاتل د خوشکېدو ویره ورسره ده. د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کی په قضایی چارو کې له اداري فساد نه شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پېښور پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان ځینو تاجرانو په خپل منځ کې ناسته کړې وه او د تجارت د ودې او پرمختګ او همدارنګه د اقتصاد د ښه کولو په اړه سره خبرې کړې دي. شبیر جان پی رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی اړیکو په خپل باندې د پیښور پونتون د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د سورولاندې د ورځنی کانفرنس ورو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر مشر ملمن علاوه د پاکستان او افغانستان تجارت باندې پوهه لرونکي کاروباریان د اقتصادیاتو کارپوهان د پوهنتون استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د پیښور پونتون مشر پروفیسر ډاکټر قبل ایاز د کانفرنس د مقصد په خپل مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
زمون سره ډېر خماهرین راغلی دي چې هغه ډېر پوهان دي او پاک افغان د تجارت په حواله باندې د دوه پوهه چې دا هم په دې کانفرنس کې مخې ته راشي. بیا به دا ټول مشورې چې کومې راځي دا به ښکاره خبره ده چې موږ به د یو کتاب په شکل کې چاپ کوو او بیا چې کوم د پالیسۍ جوړوونکي خلک دي او ادارې دي بیا هغوی سره به زمونږ یو ارتباط وي. مونږ امید لرو چې دا به زمونږ د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې مخې ته راځي.
د پاکستان او افغانستان په ګډه جوړ کړی شوی چیمبر اف کامرس یو غړی غلام سرور مومند د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی اړیکو په خپل باندې صدارنګ وایي.
موږ د هغوی اقتصاد چې کم دی دا یو بل سره تړلې دي او موږ هم هم یو بل سره تړلې دي. اوس موږ له کوشش په کار دی چې موږ خپل اقتصادي چې کم لینکس دي هغه بهتر او موږ څنګه بهتر کولی شو چې افغانستان استفاده وکړي زموږ د تجربې نه د صنعت او موږ استفاده وکړو د افغانستان د لارې نه سنټرل ایشیا نو دا دواړه کارونه که موږ وکړل نو پکار دی چې موږ متحد شو جوائنٹ وینچرز وکړو افغانان وروڼو سره او په افغانستان کې یو ډانچه بنیادی د صنعتونو جوړه شي دا خلکو ته به روزګار ملاو شي او د دې سره سره به زما دا امید دی چې ان شاء الله حالات به ښه شي.
مشر ملما گورنر بیرسټر مسعود کوثر د پوهنتون دا ګام اوستایو او دوی ویل
یونیورسٹیوں کو ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے
چه پوهنتون لا مثبت کردار لو بول پکار دی او چه کمی کشالی پقامی کچتی په هغه باندې ښکار مباحثه وکړي شي او ملکی مفادات او نړیوال زمواردې په ذهن کې اوساتل شي او دغه ټولو کشالو دی حل راوستل شي. د پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبل ایاز د دوه هیوادونو ترمنځ امن د خو او قانوني تجارت سره تړي
لکه زمونږ یو خفیا تجارت شته چې رجسٹرډ نه ده کدا چرته باقاعده رجسٹرډ شي او دا د یو معاهده په نتیجه باندې شي نو د دې دوه ملکونو په منځ کې او د معاشرو په منځ کې بخ اړیکه هم جوړ شي تل راتل به هم زیات شي یو بل په منځ کې چې کوم غلط فهمي دي دا به ختم شي او د تشدد چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی شاید چې دا تشدد امید دا دی تشدد دا ماحول چې کوم دی بده تفاهم ماحول طرف طرف بدل شي او په دې خطه کې به امید داده چې یو قراری راشي یو امن براشي.
یاد دی وی چې دغه تراغلي اقتصادیات او ماهرین وایي چې دا وخت پاکستان افغانستان ته د 2.3 ارب ډالرو درآمدات کوي او کچره د دوه هیوادونو ترمنځ د سمګلینګ مخنیوي وشو نو دا به د دوه ملکونو د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام وي او د سیمې د سوکاله یو ښه سبب ګرځېدي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه نه یوازې پلوشا بلکې نورې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي. د خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو له څو ورځو راهیسې په پېښور کې د هنرکدي انسټیټیوټ لخوا د امن د تبلیغ لپاره ځینې هنري کارونه وشول. په دې کې سیمینارونه هم او میلې هم پکې وي. دا اوس ختم شولې. په دې اړه زموږ همکار اسرار تل رپورټ لري.
دروانی میاشتی دو منیټی نه فیل شوی دغه دستوره کې شاوخوا 300 زلمو او جون هنرمندانو د خپل فن د لارې د امن تبلیغ کاوه. د دغه هنري غونډې د پای دستوره کې د امن لپاره خاکی او سټیج ډرامې وړاندې شوې.
خبره
د امن لپاره د راجوړې دغه هنري میلې مشر جمال شاه مشال ریډیو ته دغه هنري سفر داسې تذکره وکړه.
یو ډېر ښه جذبه ما ولیده په ځوانانو کې، په الکوانو انجنونو کې. نه یوازې دا چې ډېر صلاحیت لري، بلکې یو جذبه هم لري چې د خپل پمځکه د څه نه څه وکړي. ډېر خوشاله په خاصه بیا دا ځوانانو ډېر خوشاله.
دستور کې د سیمې یو شمېر جرنالستان هم برخه اخلي. وتلې صحافي عقیل یوسفزی د امن دغه هنري غونډه داسې یادوي.
دا د هنر کدی چې کوم د پیس اپ کم یو ایونت وو، دا تقریبا د لس ورځو نه زیات چې دی، نو په دې کې د پېښور خلکو مونږ یې شو، د پېښور فنکاران، د پېښور آرټستان، د پېښور چې کوم صحافیان دي، او دا ټول خلکو هغه د ټول دنیا ته چې دی د پیس ان او د هنر کدی د پلیټ فارم د پیغام ورکو چې بوختانه چې دی هغه وسوم جون کول چې دی په هغه باندې پويږي.
د عمومي ګډونوالو تر څنګ ماسلین هم دلته راغلی وو. یو طالب علم مشال ریډیو ته داسې وایي.
زمانه ما غزاله امان ز شهید بنظیر بامین یونیورسيټي نه راغلی یم. ما دا ډېر زیات خوښ شول. ماشاءالله امن لپاره کولی جوړ شوی دي پینټینګز وغیرہ کې سره امن ضرور پکار دي.
په پېښور کې د افغان سفارت په نمائندګۍ فروین ملال دا هنري میله داسې یاد کړه.
نندرتون خو د امن په پلار کې یا د امن په موخه باندې یا په هدف باندې چې هر څه اوسې دوی ته باید داد ورکړې سي. دغه خلکو چې په دغه نندرتون کې په مختلف برخو کې برخه اخیسته و، ولې دا خو یو موضوع تبلیغ سوله یا بلاغ سوله، او دا به خامخا تاثیر کوي.
د هنر کدی د مشر جمال شاه د وینا تر مخه به دا هنري سفر د پاکستان او افغانستان په نورو سیمو کې دوامدار ساتي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورځو. په بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران وایي چې دوی کله له یو ځای څخه بل ځای ته ځي، نو هغلته د غلو او د چور کوونکو سره مخ کیږي، او په لوی لارو باندې سخت امنیتي مشکلات لري. په دې اړه زموږ همکار نیاز موسی خیل یو ریپورت لري.
یو ډرایور عین الحق د ډرایورانو د تښتونې په اړه وایي.
ډرایور یو سی بیا وای درې لکه پنځه لکه دا راکه ها بس بیا راي لکی وزه ډرایور یو دبل مزدور ما پیسې نهسته پنځه لکه بیا مې د غوښ په بلاس راڅ کشي وای پیسې راکه یا دی وز هغه ک پیسې ملا سی ټیک د کني وز دی.
یو بل ډرایور داد محمد بیا وای په بلوس میشته سیمو کې یو شمیر ډرایوران تښتول سوي چې ډیره یې یوازې پښتانه دي.
بل څوک نه وړل کېږي، پښتانه وړل کېږي. د پښتانه د شش لپاره وړي پښتانه اکشلاریانې دي جوړې دي سرمایه ده. بلوڅي اوسې هغه بیرته لارې سي ابل ورځا کا خل ډرایور وړي نوکانې ځنې استلو د اردن دوه نه پیسې او زه ډرایور یم. اول کې نور شاله خاصوک نه يم سال ورونه نه سما شکر ورونه ساز مثال ورور مې نه دي. د دې غریب لکه مې خو پیسې اور کشمش لکه ولا کدا لکه مې خو ورک.
داد محمد زیاتوی هر څه د حکومت مخې ته کیږي، مګر د ستونزې حل لپاره یو څوک سنه کوي.
حکومت ورته وای پیسې ورک در ډیر جمالي سردل تمس ولاړو ارتال میو حکومت خپل ورته ول لک لک روپیه ورک بس به مجرا ول را خلاص به مت دې دا بسنګ اوس.
یو بل ډرایور مومن خان بیا وای د ډرایورانو په وړاندې د غستونزې د دوی کاروبار او ژوند سخت ورغیزمن کړي.
وزر پاته زر په بندي ملازم دا سره هغه بیا سغم کوي وای خو نو خو وای زنه مې زموږه خزما ګاډي وړې وای موړې کته وړې موړې بل نو زل څه سره ورغه نو خبره ده کروڑ بلاک انتظامیه نه پرېږدي ورور دا ته لاندې اسوره ورسید وزرا له کوړه ودرې کو وزرا له ته خلک راغلي هغه ظاهر خبر د غورته وجو.
هلته د بلوچستان د کورونو چارو محکمه سیکریټر نصیب الله بازی بیا وایي چې حکومت لوی لارو لپاره ځانګړی امنیتي ځواک تیاروي. د کوم کار چې به یوازې د لوی لارو ساتنه وي، نوموړی هیله څرګندوي چې په دې سره به ډرایورانو ته ورپېښه ستونزه هم هوار شي.
موږ کوشش کوو د زمش چې کوم آیویز ورته وایي لوی روډونه وفاقي لیویز پر دغه آیویز باندې ولې چې پر آیویز باندې سفر چې دی هغه ضروري دی چې هغه محفوظ وي او بې خطر وي. نو دا لیویز چې دی دا پر آیوی باندې انشاءالله لګیږي.
یادوي د بلوچستان د نورو لویو لارو ترڅنګ د کوټي سند صوبې پر لوی لار د ډاډر پسیمه کې په تیرې یوې میاشتې کې تر لسو زیات ډرایوران د پیسو لپاره تیښتول شوي. د ډرایورانو په وینا په دوی کې ځینې د پیسو ورکولو وروسته راخلاصوي او نور لا هم اغوا پاتې دي. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
ګرانو مینهوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.